در امواج آزادی پنجشنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
لست بجه شوه. السلام علیکم قدرمون اوریدون کو ده ازاده راژیو یوی بلیخ پراونه تخراغ لست. راپورونه وایی چه ده هلمند ولایت خانشین ولسوالی سقوط کرده او دولتی ځواکونه تری وطلی دی. په ده عربه لسیمی چه خط تازه معلومات درکلو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته لا هم هیله لري. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د نورستان سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل سر نننه پیل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه او زیاته کړه چې طالبانو بېګش په 8 بجې په ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په حمله کې درې افغان سرتیري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. بلور ته د هلمند د څلورمې سرحدي لواء قومندان وایي چې اوس هم د ولسوالۍ د ودانۍ او برخه د افغان سرتیرو په لاس کې ده او جګړه لا هم روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خانشین د هلمند هغه ولسوالۍ ده چې یو میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه. د نورستان سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته په لاره و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پرې حمله وکړه. نوموړي زیاته کړه په حمله کې امنیت قومندان وژل سوی او د هغه موټر چلوونکی ټپي دی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې په خان آباد ولسوالۍ کې د دولت لس وسلوال مخالفان وژلي دي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان لوري هیله لري چې دا خبرې به بیا پیل شي. ښاغلی آزاد زیاته کړه طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په سر کې بیا پیل شي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرطونه ونه منل شي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له روسیې څخه د سر له ننه ورځې وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې دفاع وزیر ته وویل چې روسي ځواکونه په سوریه کې د خپلو هدفو لویه برخه ترلاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقیه کې به یې پوځي اډې پر خپل ځای پاتې وي.
دی وی زموږ اډې په ترتوس کې سمندري اډه او په حمیمم کې هوایي اډه به عادي فعالیت ته دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له مځکې، سمندر او هوا له لارې په بشپړه توګه تامین سي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي.
د روسیې ولسمشر هلمندي ښودلې چې له روسیې څخه سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هېواد د کړکېچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسیې ځواکونو ته په سوریه کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی شو. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کورد ځواکونو ته تسلیم کړ. کورد وسلوالو د نوموړي د تسلیمۍ تصویرونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي د نوموړي هویت تثبیت او معلوم کړي چې آیا امریکایي ده که نه. په تصاویرو کې د ډریورۍ پر یو لیسانس د نوموړي نوم ښکاري چې محمد جمال خویس او د امریکا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا د ښارګوټي اوسېدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موسل ښار کې ژوند کاوه خو د کورد په شمال د ځواکونو افسران وایي چې نوموړی یې د جبهې لومړۍ کرښې ته نږدې د کمین په حال کې موندلی. پېشمرګه سرتیري وایي نوموړی ښایي یو انتحاري برید کوونکی وي چې په پیل کې سنجار ښار ته نږدې د هغه سرتیري د ویشتلو هڅه وکړه چې دی بیا وروسته ورته تسلیم شو. پېشمرګه ځواک افسران وایي له دې مشکوک وسلوال سره یې په زیات اندازه نغدې پیسې، درې موبایل ټلیفونونه، د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلي. د چارواکو په وینا د داعش د مشکوک غړی په انګلیسي او عربي ژبه خبرې کوي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درغولي دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وو. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوالو د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کم څخه ووتل او له سیند څخه په اوښتو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مزې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیرو لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه وزیات کډوال له یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. دې وزارت ویلي چې پولیس او پوځ به بیرته یونان ته د دې کډوالو د اړولو لپاره اقدام وکړي. د فرانسې خبری اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبري اعلان چې دا کډوالي تعقیبول د پولیسو ماموریت ته بیول شوي دي. او مسکو د پولند د دفاع د وزیر د هغه وینا په خاطر غندلی چې ویلی دی په 2010 کال کې د پولند ولسمشر د الوتکې د نسکریدو پیښه د مسکو لخوا د توریزم یو پلان شوی اقدام و. د روسیې د سمولینسک ښار ته نږدې د پولند د پخواني ولسمشر فقید لیس چینسکي د مړینې په اړه د څېړنو نتایج ښیي چې د پیښې له د پیلوټ صحوه وه چې غوښتلې الوتکه په درنه لړه کې پر ځمکه کینوي. د پولند دفاع وزیر انتونی مارسیوچ له دې مخکې ویلي وو چې کیچینسکي وژل سوی خو د روانې اونۍ په پیل کې په یو لیکچر کې له دې هم وړاندې ولاړ او ویې ویل چې دا د روسیې لخوا د یو توریستي عمل و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماسوریچکي وینا بې معنا وبلله او ویې ویل دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې په داسې حال کې چې د مسکو او وارسا اړیکې لا پخوا هم لانجمنې وې. د پولند چارواکو له پخوانیو ویناو سره چې وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښېګڼې ته خوشبیني لري په تناقض کې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دا تورونه بې بنسټه وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ سقوط کړی. په دې اړه به وروستي معلومات درکړو او بیا به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي لا هم هیله لري چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي.
ښاغلی سطا جدید خبرې همدا و چې طالبان دې باید خبرې اترو ته حاضر شي. کوم پیشرفتونه چې لري هغه د خبرې اترو په جریان کې باید مرکز شي.
په کندز کې چارواکي وایي چې د داعش ډلې د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت پیل کړی. په نورو موضوعاتو کې د ننګرهار ښاروال وایي چې مافیایي کړۍ د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي.
چې یو ښار د اصلاح دپاره کار کېږي، بعضې خلکو ګټې پکې متضرره کېږي. چې ګټې متضرره کېږي، مقاومتونه شته دی، مظاهرې شته دی.
په نړیوالو مسایلو کې له سوریې څخه د روسي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اړه یو راپور لرو. د ځینو کورنیو لپاره دا ډیره مهمه ده چې نوې واده شوې نګورې په یوه کال کې دننه باید حتما ماشوم وزېږوي.
یو غورنه به راکوم سې بچه اندې نه کېږي. کله کله به سې جګ راسره وکړي ویل به بچه څنګه کېږي. موږ بله هڅه کوو زوی ته مې د یو وار خطا و سې زر بچه نه زېږي.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. دا خپرونه د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. وروستي را پورونا د چارواکو په حواله وایي چې د هلمند ولایت خنشین ولسوالۍ سقوط کړی، که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې ولسوالۍ سقوط نه دی تایید کړی، خو ازادۍ راډیو ته رسیدلي راپورونه وایي چې افغان ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه وتلي دي او اوس طالبانو پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړې. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی همداشي بعد نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. دایی صاحب، په دې اړه لطفا تفصیل ورکوئ.
د خمشیر ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ او خپله د امنیه قمندانې پر ودانۍ باندې دغه وسلوال ډلهیز برید تېره شپه اتو بجو په شاوخوا کښې پیل شوی دی، او دولتي چارواکي د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه بېلابېل نظرونه ورکوي. تر اوسه په رسمي ډول حکومتي مسؤلینو د دې خمشیر ولسوالۍ سقوط مسله نه ده تایید کړې، خو د پولیسو یوې دقیقې او د امنیه قمندانې اړوند یو لوړ پوړي چارواکي د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړل. ازادي راډیو ته یې د نامه نه ښودلو په شرط وویل چې البته په دې جنګ کښې چې د تېرې شپې نه پیل شوی دی، تر سهاره پورې دواړو غاړو ته مرکشوب لمه وشې، د هغوی چې د افغان پوځ درې سرتېري تر اوسه وژل شوي دي او د یوولسو په شاوخوا کښې ټپیان دي، او طالبانو د مرکشوب لپاره یې دقیق معلومات ور نه کړل، خو ویې ویل چې د خانشیر ولسوالۍ اړوند حکومتي ځواکونه او دغه رنګه ملکي مامورین دا ټول د ولسوالۍ په یو کیلومتري کښې د ګرمشیر لور ته وتلي دي او د ملي اردو په یو کنډک کښې قرار لري او ولسوالۍ د طالبانو په لاس کښې ده. د هلمند والي سره مو څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، هغه د خبر د دقیقوالو لپاره د رسنیو څخه وخت وغوښت او یوازې جنګ تایید کړل، ویل چې لا هم جګړه روانه ده. نو دا چې په سیمه کښې ټلیفوني شبکې هم کار نه کوي، نو نشو کولی چې د خلکو سره خبرې وکړو او دقیق معلومات را ټول کړو، خو د ولایتي شورا وکیلان چې څو شېبې مخکې مو سره خبرې وکړې په یوه خوله د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تاییدوي، وایي چې حکومتي سرتېري او خپله د ولسوالۍ اړوند ملکي مامورین ټول د ولسوالۍ وتلي دي او ولسوالۍ سقوط کړی دی. دوی وایي که چېرې د خانشین غم ژر ونه خوړل شي او بېرته دا ولسوالۍ ونه نیول شي، د دوی دقیق معلومات دي چې وسلوال پلان لري چې پر ګرمشیر ولسوالۍ باندې چې یوازنۍ امن ولسوالۍ دي تلمند کښې هم بریدونه او عملیات ته دوام ورکړي او دا ولسوالۍ نه حمله کړي.
بلې دایي صاحب، ما هم تصادفاً غوښتل چې همدا شېبه همدا خبره همدا پوښتنه درنه وکوم. مخکې د ولایتي شورا غړو او نورو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د هلمند نه یوازې دا خانشین ولسوالۍ بلکې ځینې نورې ولسوالۍ هم او له هغې جملې همدا ګرمسیر ولسوالۍ هم تقریبا سقوط ته نږدې دي. نو په نورو ولسوالیو کې څه حال دی، څه معلومات ترلاسه شوي؟
په سنګین ولسوالۍ کښې البته د دې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو لپاره تقریبا یوه میاشت کېږي عملیات روان دي، خو لا هم د دې ولسوالۍ لارې یوازې د فتح محمد تر پیچې پورې چې د سیمې خلک پوهېږي کومه سیمه ده او دا ولسوالۍ ته چېرمه سیمه ده، تر دې سیمه پورې لار نه ده خلاص شوې او هغلته هره ورځ په غیر منظم او منظم ډول باندې وسلوال برجونه کوي، جنګونه اوس هم ادامه لري. تېره شپه ویل کېږي په مارجي ولسوالۍ کښې هم سخته جګړه شوې ده، او دغه رنګه هغه کمربند چې لشکرګاه ته نږدې باباجي په سیمه کښې موقعیت لري، د سهار په څلورم حوزه کښې هغه اوس هم په هغه حال پاته دی. حکومت بار بار خلکو ته وعده ورکوي چې ډېر ژر به عملیات پیل کوي، خو تر اوسه د عملیاتو د پیل او په دغه اړوند مسایلو کښې دقیقا حکومت هغه ژمنه نه دي پوره کړي چې د خلکو سره یې کړي دي. هلمند په نږدې ټولو سیمو کښې بېله ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ پرته بلان هغه هره شپه او هره ورځ جنګونه
کېږي او دواړو غاړو ته البته تلفات اوړي. یوه وروستۍ پوښتنه دایي صاحب، مخکې په دې اړه ډېر ویل کېدل، البته راپور نه و خو ویل کېدل چې فقط د آوازو تر سطحې پورې ویل کېدل چې حکومت یا چارواکي یا سیمه ییز چارواکي یا مرکزي حکومت په پام کې لري چې ځینې سیمې په عمدي ډول خوشي کړي او طالبانو ته یې ور پرېږدي، د دې لپاره چې د سولې د خبرو لپاره یوه زمینه سازي وشي. په دې اړه فکر کوئ چې هغه آوازې د خانشین سقوط به هغه آوازې یو څه نورې هم پیاوړې او تقویه نه کړي؟
تر اوسه په
خپلین رسمي منابعو خبر د حکومت مسولینو دقیقه نه خبر نه تایید کړی چې دوی غواړي د یو معاملې په طرف کې یا د دې لپاره رسول د خبرو لپاره کوم ادراس پیل وسلامات شمېر ولسوالۍ د خو ولایتي شورا جمع مدني فعالین او د هلمند خلک د غلایم څخه چې په شمالي هلمند کې حکومت کوم حرکتونه کول دا څه انګېرل چې یو پروګرام شته د ولایتي شورا اوس هم په دې متعد کړی ده چې وسلوالو ته به حکومت ځینې سیمې ور پرېږدي او پر دې معامله شوې ده خو دا د پر دې فشار خبرې دي او دقیقا د خلکو منځ ته مستندې تر اوسه نه دي راوتلې اما دا د معاملې مثلا په جنوب کې نه چې اوس خانشین ولسوالۍ سکوت کړی دی په شمالي هلمند کې چې مساکنان نوزاد په مکمل ډول اوس طالبان په لاس کې دي او حکومتي ځواکونه پرېښودلي دغه رنګه د سنجین یوازې د امنیه قمندانې او د ولسوالۍ مرکز د حکومت په لاس کې دی او واشي غونډاشي دا د معاملې مثلا چې ګواکې وسلوال ته جنوب ولسوالۍ وپېژول کېږي د دې سره کاسلان او د دې شک د خلکو منځ کې چې وجود درلودی دا یوازې په شمالي هلمند کې خو اوس موږ په جنوبي هلمند کې چې امن ونسبت خانشین ولسوالۍ د دوهم ځل لپاره حکومت موږ ته تایید کړی ده چې ځینې منابع وو چې دا ولسوالۍ سکوت شوې ده دغه مثلا د شمالي هلمند په برخه کې خو اوس په جنوب کې یو ولسوالۍ سکوت کوي
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایو وو چې له هلمند څخه د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه جزئیات اورول د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې جنګیالیو فعالیت پیل کړی چارواکي وایي چې د داعش د جنګیالیو شمیر شاوخوا 130 تنو ته رسیږي د داعش د ډلې د فعالیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو هم اندېښنې لري او له دولت څخه غواړي چې د داعش د وسلوالو د له منځه وړو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه د راپور برابر کړی
د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې خپل فعالیت د نوموړي ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړی دی د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباخ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي راپورونو پر اساس له دوه اونیو راهیسې د داعش ډلې خپل فعالیت د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړی دی چې شمېر یې څه باندې سلطانو ته رسیږي دوه اونۍ کېږي چې د داعش ډلې خپل فعالیت په چهاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پیل کړی دی چې شمېر یې څه باندې 130 تنو ته رسیږي بلې خواته د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي سره له دې چې اوس مهال په چهاردرې دشتیارچي او د کندز ښار اړوند شاوخوا کلو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی خو په جندلا پورې مربوط بهرنیو جنګیالیو هم خپل سپین بیرغ یې په تور بیرغ تبدیل کړی دی نوموړی وایي چې باید حکومت د دغې ورانکارې ډلې پر وړاندې ډېر ژر لاس په کار شي څو په سیمه کې د خلکو ترمنځ نفوذ پیدا نکړي
د چهاردره زیاتر است اگرچه هم به ما سر و صدای زرګپاره رساندنو بشنویم و حتی
د معلوماتو له مخې په چهاردرې او په دشتیارچي ولسوالیو کې او د کندز مرکز په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی او له ځانونو سره تور بیرغونه لیږدوي ولی زیاتوي کې چیرې دولت د دغه ډلې پر وړاندې بې غوري وکړي نو کندز به د راروان دوبي په موسم کې له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ شي په دې څو ورځو کې د خلکو ترمنځ هم داسې ګونګسې دي چې ګواکې د داعش ډلې په کندز کې خپل فعالیت پیل کړی دی چې دې مسلې خلک یې هم ډېر په اندېښنه کړي دي د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې باید سیمه ایز چارواکي او مرکزي حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي د نوموړي ولایت د مدني ټولنو یو تن غړي ډاکټر جمال بهمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل یو زیات شمیر دوستان چې په چهاردرې ولسوالۍ کې لرم هغوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمیر نابلده وسلوال په سیمه کې پیدا شوي دي چې مخونه یې پټ دي او د داعش ډلې پورې تړاو لري د کندز سیمه ایز چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه خبر ورکوي چې اوس مهال دغه ولایت له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی همدارنګه د معلوماتو له مخې د دې ولایت ډېرې سیمې هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وی له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به ترسره شي. د مخکې افغان او پاکستانی چارواکو هیله ښودلې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ترسره شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې ترسره نه شوه. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
نن سی شنبه د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای، نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدې، وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پایل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیر الله آزاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پایل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي، بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پایل شي.
هغوی باید خبرلتری ته باید آماده شي. هغوی خبر اترو کلیات نه دارد. طالبان دست نه داری چې موږ هیڅ حاضر نه یو. هغوی بعضی فشارونه لري، بعضی غوښتنه لري. زمونږ ځواب ورته دادی، حتی په دې آخر کې پاکستان مقامات، پاکستان صدراعظم، بین المللي رابطو مشاور ښاغلی سرتاج جزیز، د هغوی خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبرې اترو ته حاضر شي. هغوی کوم فشارونه چې لري هغه دې د خبرې اترو په جریان کې باید مطرح شي.
ښاغلی آزاد ویل دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي. خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ښاغلي آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلې کېده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، په زما په خیال دا د پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډېر منفي ده او طالبان به هیڅکله له دې نظام نه شي خلاص کولی چې دوی باندې به دا الزام وي چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنی دوی مذاکراتو ته تیار دي، خو دوی غواړي چې په یو درېیم هیواد کې، پاکستان نه پرته هیواد کې، دا مذاکرات وشي.
دا یادونې وړ ده چې په څرګنده وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د هغه کسانو لپاره چې سوله غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار وکړ، هغوی چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
زموږ غږله ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مورا لیږلي دي خبرو. خو له هغه مخکې یو بل موضوع ده. ننګرهار ښاروال وایي چې په ننګرهار کې یو اقتصادي مافیا د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي او بخښي. خو حمیدالله افغان ټینګار کوي چې دوی به له ټولو ستونزو سره سره د ښاروالۍ د اړوندو چارو د سمون هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین وایي لا هم په دې ولایت کې اقتصادي مافیا زوروره ده او هڅه کوي چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ شي. دغه څرګندونې د ننګرهار ښاروال حمیدالله افغان د دوشنبه پورز په خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل اقتصادي مافیا هڅه کوي چې د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کړي، خو په خبره دوی په خپله مبارزه به نوره هم ګړندۍ کړي.
په دې ښار کې اقتصادي مافیا شته ده، حاکمه ده، تبن چې یو ښار د اصلاح لپاره کار کوي، بعضی خلکو ګټې پکې متضرره کیږي، چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته دی، مظاهرې شته دی. خو بیا هم مونږ چې کوم استقامت باندې غواړو لاړ شو، د ښار د نظم او د بهبود خاطره دا مشکلات سره به لاس و پنجه یو، خو خپل مسیر او خپل هدف ته لاس.
تر دې وړاندې د ښاروالۍ د قراردادونو په اړه پراخې نیوکې کېدې، خو ښاروال حمیدالله افغان وایي د دغو قراردادونو وخت په راتلونکي څو میاشتو کې پای ته رسیږي او دوی به یې له سره د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان کړي. حمیدالله افغان وایي د له راتګ سره سم په مختلفو برخو کې ځینې اصلاحات راوسی هم دي، چې همدا لامل دی په عوایدو کې تر پخوا د پام وړ زیاتوالی راغلی. دی وایي د راتلونکي کال په اړه یې اټکل دی چې د ښاروالۍ عواید نور هم لوړ شي.
زمونږ د تیر کال عواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ وو، چې د 93 کال 202 میلیونه وو، چې دا تفاوت دی. سږ کال مونږ پیشبیني 500 میلیونه افغانۍ پیشبیني ورکړې ده، چې غواړو دغه عوایدو کچه زیاته کړو. نو په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو، په مدیریت سره او کنټرول سره، او همدارنګه نوي منابع غواړو په عوایدو کې زیات.
د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د ښار د ښه نظم د راوستو په موخه یې ځینې پلانونه هم جوړ کړي، چې د روان مالي کال په جریان کې به یې عملي کړي. په دې پلانونو کې د ښار د سړکونو پراخوالی او د جلال آباد او درونټې ترمنځ د دویم لین سړک جوړول شامل دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي اقدام سره روسي وسلوالو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. د روسیې ولسمشر ویلي د لازقي ښار په دوو اډو کې به روسي ځواکونه پاتې شي، خو نور به کرار کرار اوزي. پوتین په داسې ورځ د امر کوي چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي.
پوتین د دوشنبه په ورځ ویل د روسیې پوځي ځواکونو په سوریه کې تر ډیره خپل اهداف ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د دې هیواد د دفاع له وزیر سرګی شویګو او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل: ولسمشر پوتین وایي زه باور لرم هغه ماموریت چې په سوریه کې د روسیې دفاع وزارت او د روسیې وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی و اوس بشپړ شوی. له همدې کبله مې د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې له سوریې څخه زموږ د پوځیانو د یوې لویې برخې ایستل سر له سبا پیل کړي. ما همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د سوریې د مسلې د هواري لپاره د سولې په بهیر کې د روسیې د فدراسیون ګډون پراخ او چټک کړي. پوتین په داسې ورځ څرګندونې کړي چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم پیل شوي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې له سوریې څخه د روسي ځواکونو وتل به د سوریې د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. روسیه په سوریه کې تر 500 زیات ډیجیټل وتکې او هلیکوپټرې لري. همدارنګه ورسره په کم شمیر کې ځکني ځواکونه چې د الوتکې ساتي او د سوریې د ځانګړو ځواکونو یو شمیر سلاکاران چې د سوریې له پوځ سره همکاري کوي ملګري دي. د روسیې ولسمشر ویلي ځواکونه به یې د لاسکیا په هومیم هوایي اډې او ترتوس کې پاتې شي، له کومو ځایونو څخه چې روسیه په سوریه کې خپلې ډېرې هوایي بمبارۍ ترسره کوي. د سوریې ولسمشرۍ دفتر ویلي ولسمشر بشار الاسد او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د دې اقدام په اړه موافقه کړې. د سوریې اپوزیسیون د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د کمیټې ویان سلیمان مسلط ویلي که چیرې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل په جدي توګه عملي شي، دا به د سولې د خبرو اترو سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیا ویلي وبه ګوري چې د روسیې نیت څه دی. پوتین 15 میاشتې مخکې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر مخالفو وسلوالو د هوایي بریدونو امر وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د سولې د خبرو بیا پایل د حقیقتي وشبه ده. نوموړي ټینګار کړی چې تر دې پرته بل هر انتخاب جګړې ته د ستنېدو په معنا دی. ډی مستورا د سولې د دې خبرو اترو تر پایل مخکې خبریالانو ته ویل په سوریه کې په سیاسي انتقال توافق د ټولو مسلو مور ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. سردار ولی سیرت د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي جګپوړي چارواکي لا هم د غفلت په خوب ویده دي. د خنشن ولسوالۍ د دوهم ځل لپاره د وسلوالو په لاس سقوط وکړ، خو د هم د بې کفایته چارواکو له لاسه. عبدالملک دانش له هلمند لیکي له دولت څخه مو هیله ده چې د سولې په ټینګښت کې تر وسې وسې کار وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکي که خانشین رښتیا سقوط کړی وي نو د هلمند نورې ولسوالۍ به هم یو په بل پسې سقوط وکړي. احمد له زابل څخه لیکي د سولې او جنگ اعلانونه دواړه شروع دي، پر کوم یو باور وکړو؟ عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی عملي کار تر اوسه نه دی شوی، نو باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته امکان برابر شي. نعمت الله انډیوال له اروزګان لیکي له افغانانو څخه غواړم چې هر یو د سولې لپاره هڅه وکړي. او موساجان اتل د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه لیکي باید ولسمشر اشرف غني د طالبانو شرطونه ومني، ځکه هلمند نږدې دی چې سقوط وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه او نور موضوعات لرو، خو له هغه مخکې رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د نورستان سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوه ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د ماخامه خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې سوریې څخه د سر له ننوتل پیل کړي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی د پرون یې ځان د عراق په شمال کې کرد ځواکونو ته تسلیم کړ. ماسکاو د پولینډ د دفاع د وزیر هغه وینا په خاطر غندلی چې ویلی دی په 2003 میلادي کال کې د پولینډ ولسمشر د الوتکې د نوسکوریدو پیښه د ماسکاو لخوا د تروریزم یو پلان شوی اقدام و. او مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولی دی چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې ورا وختي و.
زمون غاګل ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، د پنځ شنبه پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه کوي. دا د کرکټ د نړیوالو شل اووریزو د لوبو په لړۍ کې لوبه ده چې ترسره بشي. له افغانستان سره په ګروپ کې یو څلور نور هیوادونه چې شامل دي د سریلانکا په ګډون ویل کېږي چې خورا قوي ټیمونه دي. اسمت سروان د یو ټیم ځانګړنې بیانوي.
شل اوورونه، د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلي دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1506 منډې کړي دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
د پنځ شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره لوبه کوي. ازادي راډیو واورئ او د دې لوبې په اړه وروستي معلومات ترلاسه کړئ. نشه به زمان غاگل ازادی راژیو او ری ازادی راژیو ده سهر لوو ده مخام تر او و ورزی ده اونه خپریگی قدر من اوریدون کو ده مخام پا او بجو ده ازادی راژیو ده خپرونو لپای ترسی دو سرسم ده امریکا غاگ اشنا راژیو خپرونی پیلیگی چه ده سهر تر او پوری دوام کوی ده مخام لوو ده سهر تر او ده امریکا غاگ اشنا راژیو او ده سهر لوو ده مخام تر او ازادی راژیو او ری او شیبه پشیبه زند افغانستان سیمه او نره لورسته و حالاتو خبر کری او ده هم ده خبرونه پورسته برخه که قدر ما نوریدون کو ده ازادی راژیو اونیز پروگرامونه لمره و او ری تان ده چنگه او ارپسی نیمه نره ده خزو لپاره ده ازادی راژیو زنگره اونیز پروگرام
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نن تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولی شئ، نو څنګه تاسو ته خپل ځان با جرأت ښکاري او که دا د ځینو غوندې بې جرأته یا بې زړه یئ؟
نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلمه ټول.
کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسې هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یئ، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمی الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنه ختم و. نو ما ته داسې غوښتنه را نوکړه چې ته به یو شعر وایې او یوه ترانه ووایه. ما ورته له سیده وبه وایم او ما به بېزه ګڼلې، او ما ته یې ونه ویل چې زه دې حتما پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر را پسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري وو، مخور خلک وو، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلمه ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته وو، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپلې خبرې کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یا غلط وي یا دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلو، نو کله چې موږ کوم سیمینار سنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې براتللو او خپل جرأت به مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو، نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو، دوه پېغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بی جرأت دی او دوی په دې نظر دی چې پر موضوع ناپوهی یا کم مطالعه د بی جرأت سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یو خو د محیط چاپیریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې هغه وخت کې سمه جرأت د لاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم په دغه نه پوهېږم که زه آهسته جرأت د لاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا میزده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنی تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نسم کولی سي، یعنی لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم. زیاتره وختو کې میزده مې نه سم کولی، یعنی دغه یعنی په هغه اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو ذبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځایو کې داسې خبره راغلې ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یوه بل ملګري به وویل ما خبره وکړه. ما به بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوی دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مې ورکړل، کومک مې ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نه شو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت چې داسې یو مشکل پېښ شه څه مې وکړه، څنګه ترې بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغرد خپلو مسؤلینو ته ما ته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه هم نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یو عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ لیم په سټیج، څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي. زما هر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وي، دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب که تر اویا سلنې پورې تاثیر لري.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاو ته نه پوهېږي دا غلط وکه مې کاوه چې غلط نه کیږي غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډېرې غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي علاوه زی علاوه شم اول کړي مې دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر د وړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته نه. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر و یا والی و یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخن وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو شي وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې ورسره ګرځي یا هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدې کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد ی. مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابۍ رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزه یې منلی، ریسک منلی او پیورډانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري، هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښې لورې راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که مونږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، مونږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډېر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسېدو لپاره د صبر او حوصلې تر څنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد زهیر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کېږي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده؟ تاسو پوهېږئ زه تروس پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصلے میں دلوی دلے پاس دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے.
هو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لپرزیدو او تیروتن و نه ویریګونو سلوړی بو، او یو ورځ به مو له همتا مرحله او شرمیږي او هسته غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه نظرونه را سره شریکولی شي shafaq@rferl.org. بریالي اوسئ.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې دا ورو چې زموږ په ټولنه کې ځینې کورنۍ دا دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې د اولاد تمه لري، او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحي پلوه څنګه ده؟ او که یوه ښځه حمل نه اخلي، په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پرېکړې خوشاله دي چې د فرخنده د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخنده په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخنده ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخنده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخنده د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړه ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوي چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه. خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپله میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو نو خسرګنۍ یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شم، خسرګنۍ مې بعد هلکه څنګه دې بچی نشته ده زر بچی وزېږي. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا وس بچی وزېږي. بیا ډاکټر ته وپوښتلم، خو پیغورونه به راکول چې بچیان دې نه کیږي. کله کله به جګ راسره وکړل به بچی څنګه کیږي، موږ بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا وس زر بچیان وزېږي.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه. رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو. زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی. خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې. بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه. خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغان کورنیو کې دا دود هم تر ډېره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه اوسې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تېرې شوې، بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیوې دي لپاره سی اولاد یې اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې ووتل د دې میرمنې ماشوم ونسه، بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمن هم سوا د دې ماشوم نه کېده، یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولس، یعنې ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره یې نه منله سي مشکل به ما کې، او دا دوی یو شرم ګڼه سي زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې. او بیا سي دا قانع سه خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ولاړ شې سي دا خو بله میرمنه وکړه، بیا دې څنګه ماشوم نه کېږي. چې دا کله ډاکټر ته ځي نو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او میرمنې دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ میرمنې سره ډېر ظلم کو، دا به یې وهله ټکوله سي ولې ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله میرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید د سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټر سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي، او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي، هغې نه وروسته ولاده خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده کنه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپلو مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر مریضان راغلي چې هغه په کور کې په مداخله شوي، بیا یې موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد دی، کله چې شفخانې ته مراجعه وکړه هغه و هغې نه مخکې همدا پس هفته د درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته دی، نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي. دا وی چې دغه خوشی زما په نس باندې دوی ګرم کړي، خود مثلا د کوترې متیازې هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود، او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی، تریاک د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونجزي مراجعه وکړه چې دا اصلا یو عمل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو، او په ډېره خرابه خونجزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه وروسته که میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي، دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې که یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شي نو ښځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅکله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپله د یو کال په ترڅ کې دوی امکانات شته شته چې دوی عمل واخلي. که چیرې یو کال نه وروسته او دوی په خپله هم غواړي چې حتما باید اولاد راوړي، که چیرې یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بله ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي، که یوناني دواګانې ورکوي همیشه ښځو ته ورکوي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي، غیر ضروري دواګانې د جلۍ ته دوی ورکوي. نو په دې حساب زما مشوره ټولو ته دا ده که دوی ډاکټر ته ځي باید دواړه دې لاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کېږي او ژوند یې ورتریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه څنګه ده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي. دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد دننه راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا دغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په داسې سره کې چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دی، د باعث سوی ده، دا دغه باور سره په ټکر کې ده چې صحیح ده له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو. ده په اسلامي شریعت کې اشکال نه لري که چېرته طبي ستونزه وي باید مراجعه وشي ډاکتر او طبیب حاذق ته هغه حل شي، ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده یا پلار ده.
ترنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.